دا مشال رادیو
او تا مهال په خبر کې د ماسپخین
دا درې بجې دي. دا مشال رادیو په بل خبرونه کې ګل احمد او احمد الله دغه هرکلی وایي په روانه ګړۍ کې تاسو لپاره د کباجي زلو او د پاکستان په اړه رپورټونه شامل او مرکې هم راوړي دي. دا خبرونه په دوه مینمای کې دوه اونیزې خبرونه مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه هم تاسو لپاره راوړي دي. خو لومړی به د دې تازه خبرونه له احمد الله
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. په اسلام آباد کې خبریال افسر عالم د خپل کور مخې ته په برید کې وژل شوی دی. وزیر اعظم عمران خان په نوخار کې په خپل وینا کې په اپوزیشن ګوندونو نیوکې کړې دي او ترکیه وایي د افغانستان په اړه روانه اونۍ کې دونکې د سولې نړیوال کانفرنس یې د روژې تر پای ځنډولې دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان نوموړی خبریال او د میډیا د نظام د ادارې پیمرا پخوانی مشر افسر عالم په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته په وسلوال برید کې ټپي شوی دی. پرون ماښام په ټویټر خپره شوې ویډیو کې افسر عالم چې په ټپي حالت کې وویل
دی وای ما واک کا او یو چپ بولی ویشترم خو زه حوصله نه بایلم. خدا زما پیغام دی هغه خلکو ته چې حوصله بایلونکو والاو کې نه یم او نه چانه یاریږم. تاسو ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ.
افسر عالم د پاکستان په فوزی جرنیلانو نیوکه کوي چې هغوی په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي. په وروستیو کې هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې د کله د پیمرا مشر وو نو څنګه به د استخباراتي ادارو چارواکو په کار کې مداخلت کوو. بلخوا د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد بیگا په ټویټر لیکلي په دغه اړه د پلټنو لپاره د اسلام آباد د پولیسو مشر ته امر کړی چې برید کې ککړ کسان دې زر تر زره ونیسي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو په غورځنګ نیوکې په کولو سره ویلي چې په پاکستان کې زورور کسان د قانون لاندې راتلل نه غواړي نو ځکه د پی ډی ایم په شان اتحادونه جوړوي. نوموړي د خیبر پختونخوا د نوخار په جلوزو سیمه کې په ارزان نرخ د کورونو جوړولو پروژې تیګه ایښودو دستوري ته وویل چې د منصوبې تر لاندې په جلوزو کې به د کمې آمدنۍ او غریبو خلکو لپاره کورونه جوړولی کېږي. عمران خان په خپل وینا کې په ملک کې د چینو بحران په پیدا کوونکو هم ټکونه وکړل او وی ویل چې شوګر مافیا هم د مخالفو ګوندونو د غړو په شان ځان د قانون نه بالا ګڼي خو حکومت به دا ټول د قانون د چوکاټ دننه راولي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه بیا دریز لري چې د تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو سره د عام اولس ژوند د بیلابیلو مشکلاتو ښکار شوی دی نو وزیر اعظم دې له خپلې چوکۍ استعفا ورکړي. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه چې پکې د فرانس سفیر له دغه هیواده د ایستلو په اړه بحث کېدو د اپریل تر درشتمې نیټې ځنډول شوې ده. د اپریل په شلمه اسمبلی په یو فرانسوي میگزین چې د اسلام د پیغمبر د خاکو د خپرېدو غندنه په کولو سره هغه قرارداد د بحث لپاره منظور کړو چې پکې غوښتنه شوې ده چې پارلمان دې له پاکستانه د فرانس سفیر د ایستلو په اړه بحث وکړي. دا قرارداد د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړي امجد علي خان وړاندې کړو او پر دې معاملې د پارلمان د ځانګړي کمیټې د جوړولو خواست وکړو کوم چې ایوان منظور کړو خو اپوزیشن ګوندونو پرې نیوکې وکړې او وینا یې وه چې دا قرارداد په مشاورت سره راوړل پکار وو. وروسته سپیکر اسد قیصر د اسمبلی غونډه د اپریل تر درشتمې وځنډوله. د شمالي وزیرستان په همزونۍ سیمه کې یو تن په هدفي برید کې وژل شوی دی. پولیس او د سیمه خلک وایي د اپریل په شلمه وسلوالو د پیښور د شبقدر یو اوسیدونکی چې په یاد سیمه کې کباړ راټولولو په ډزو ووجو او په تیښته کې بریالي شول. پولیس وایي وسلوالو خلاف یې مقدمه درجولو وروسته پلټنې پیل کړې دي. د ننګرهار ولایت د تورخم خرګوټي چارواکي وایي د تیرې ایوي اونۍ نه د تورخم په لاره د ګنډو لیږلو په تګ راتګ بندیز له وجې خلکو ته په تګ راتګ کې اسانتیا رامنځته شوې ده. د تورخم خاروال راحت ګل زیار مل د اپریل په شلمه مشال ویډیو ته وویل د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په سپارښتنه په تورخم کې د بیلابیلو ادارو له مسؤلینو څخه یوه کمیټي جوړه کړې شوې ده چې په پوره ژمنتیا په دې برخه کې کار کوي چې هغه چا ته به د تورخم لاره د تګ اجازه نه ورکوي چې سوداګریز مالونه د ګنډو په شکل کې په تورخم اړوي. او اخري خبر. ترکیه وایي د افغانستان په اړه روانه اونۍ کې دونکې د سولې نړیوال کانفرنس یې د روژې تر پای ځنډولې دی. د ترکیه د بارنو چارو وزیر مولود چاوس اوغلو پرون د خبر ترک ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د تیاریو د زنستونزو له کبله په استنبول کې کېدونکې کانفرنس ځنډول شوی دی. رویټرز خبری اجانس د دریو سرچینو له قوله وایي چې دا غونډه د طالبانو لخوا د برخې نه اخستو له امله ځنډول شوې ده. افغان چارواکو او طالبانو لا په دغه اړه څه نه دي ویلي. د واشنگتن په ملاتړ کانفرنس چې ترکی، قطر او ملګرو ملتونو یې کوربتوب کوو د اپریل په 24مه کېدونکې و. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې احمد الله وړاندې کول. کدمر ودونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان د موړي خبريال افسر عالم پرون ماخام په اسلام آباد کې ژوبل شوی دی. په هغه باندې یو نامعلومه وسله وال ډزې کړې وي چې اوس یې حالت د خطر نه بهر دی. د خبریالانو نړیوالو او مقامي ادارو د دې برید غندنه کړې ده چې نور تفصیل یې د شانواز تر ځای په دې رپورټ کې ورو.
د پمرا پخوانی چیرمن او نوموړی خبریال افسر عالم په اسلام آباد کې د یو نامعلوم تر لخوا په ډزو زخمی شوی چې په روغتون کې داخل شوی او د ډاکټرانو خو نه حالت یې مرګون نه بلکې ښه کې دوه اختر واندې. پرون د اپریل په 6مه ماخام افسر عالم د اسلام آباد په اف 11 یا اف 11 نمبر پارک روانو چې ور باندې یو نامعلوم تن ډزې وکړي. په ټویټر د افسر عالم یو ویډیو چې په زخمی حالت کې د موبایل کیمرې ته مخ اړولې ده او یو تن ور سره خبرې کوي. په دغه ویډیو کې افسر عالم په خپل یو وینا کړې ده او هغه داسې دی: وای ما واکاو او یو چا په ګولې وشتلم خو زه حوصله نه بایلم. خدا زما پیغام دی هغه خلکو ته چې حوصله بایلون کوالو کې نه یم او نه چان یریږم. تاسو ما په خپل دواګانو کې یاد ساتئ. د افسر عالم دا خبره چې هغه خلکو ته پیغام اشاره هم هغه خلکو ته وا چا چې ویشتو یا د چا په وینا چې ویشتل شوی دی. د افسر عالم صحت بیګا د شپې تر نه وخته پورې څنګه خبریال عبد الله مومن په معروف روغتون اسلام آباد کې د افسر عالم پوښتنې او بیا په دغه ځای کې د خپل میډیا ادارې نه دور د رپورت جوړولو لپاره موجود و. مشهد ریډیوتای وویل:
د دې پیښې نه پس افسر عالم د اسلام آباد په معروف اسپتال په آی سی یو کې دی او موږ ورسره لیدل هم وکړه. ډاکټران هم دا وایي چې دغه حالت چې دی خطرې نه بهر دی او ګولۍ چې ده هغه دغه د خېټې نه چې دی وتې ده.
افسر عالم د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یا پیمرا چیئرمین هم پاتې شوی او اوس هم صحافت کوي. پاکستان کې د اخبارونو د ایډیټرانو تنظیم کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایډیټرز یو رپورټ چې د 10 فروری په اولنۍ نیټه په ډان او رسپانه کې چاپ شوی پکې ویل شوی یوازې په کال 2020 کې پاکستان کې 10 خبریالان وژل شوی او یو شمېر خبریالانو ته دړکی ورکړل شوی هم دی. رپورټ زیاتوي یو شمېر خبریالان تښتول شوی، زورول شوی او ورباندې تشدد هم شوی. د دین علاوه د چارواکو لخوا زبانی او جسمانی زیاتی او یا بیا ور باندې جالي مقدمه هم جوړ شوی چې پکې ځینې گرفتار کړي هم دي. لکه دوی لیکلي چې د پاکستان د پیژندلې ورسپانو جنگ دی نیوز او د جیو ټی وی مالک میر شکیل رحمان د گرفتاری لوی ثبوت دی. دا شان پیخه هم ثبت شوی دي. د خبري اعلانو د ملکي تنظیم پاکستان فدرل یونین اف جرنالست نائب صدر بغزادي او سبزي مشهد رډو ته وویل: دلته د بیان ازادي بيخي ختمه کړې شوی که څوک وګوري آزاد صحافتو کې یا به وجل کېږي او یا به روزګار کېږي.
ګولی اور گالی کی سرکار کنوم ولبنگ ورکو نو دابا بیزے نوی چنن دا پاکستان صحافی دا دی صورتحال سر مخامخ دے او سماج او دا معاشرے کے دم میں چکے میں خرابیانی دی تی پاگے باندے خبر رکھے نو دا دا آغا خلق دا پارا یو دیر لوی یو امتحان دے او زمون سر رکمہ ڈیٹا را سر دنو آغا دا چھے پا پاکستان کے پتیر دونیمو یا دریو کالو کے دا اتو ضرورن زیاد ورکنگ جرنلسٹ چکم دی آغی بے روزگار شوی دی آغا
د بی پولی خبری اعلانو سازمان رپورٹر وداؤٹ بارڈر د پاکستان دپاره نمائندہ اقبال خٹک وای: دلته بیا آزاد صحافت کول ډیر ګران کار دی.
نو تقریبا یو سل پنځوس ژورنالیستان پاکستان کې اوسه پر وژل شوي. د یو ژورنالیستم قاتلان چې دی هغه ته سزا نه ده ورکړل شوې.
خو د پاکستان د خبریالانو ملکي تنظیم پی ایف یو جی بیا وایي چې تر اوسه پورې د خبریالانو په وژنه کې د ککړو تنانو ضد کوم رقم عملیات نه دي شوي. د افسر عالم په ګولۍ ویشتل د خبریالانو نه علاوه د واکمن ګوند تحریک انصاف وفاقي وزیرانو او د داخله چارو وزیر شیخ رشید هم غندلې او د پیښو د پلټنو لپاره ویناګانې هم کړې دي. شیخ رشید په خپل ټویټر لیکلي: آی جی پولیس اسلام آباد ته امر شوی پلټنې دی وکړي. هغه تن چې بریدي کړې د گرفتارولو هدایت هم ورته شوی دي او په افسر عالم ګولۍ ورونکي به د قانون نه بچ نه شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د بنو نشو آغاز شوه د په هڅور کې د خپل
څور نوالو
مطالعه
لړمانان پورې نکړي دي.
اول د خوند د پاره چې دا ور باندې مخته شو بیا ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم دا ایس نشاله
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجی او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر درې نیمه بجی ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
مشال رادیو تاسو غوګیده کمی سملی په غونډه کې د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خبرېدو او د فرانس سفیر له پاکستان د ویستو په معاملې حکومت اقرارات وړاندې کړو او له سپیکر یې وغوښتل چې په دې دې بحث وکړل شي. خو د اپوزیشن ګوندونو وینا وا چې دا ډېر حساسه معامله ده او حکومت په دې کې له سنجیدګۍ کار نه اخلي او باید په دې قرارداد یې له اپوزیشن ګوندونو سره سلا مشوره کړې وي. نور تفصیل له اسلام آباد دا سیرا ظهیر په دې رپورت کې.
د اپریل په شلمه د کامی اسمبلی په غونډه کې حکومتي غړي امجد علی خان د فرانس د سفیر له پاکستان د ویستو او د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خبرېدو پر ضد قرارداد وړاندې کړو. خو ویلې شو چې په دې بحث وکړي شي او د لړکې دی یو خصوصي کمیټي هم جوړ کړي شي. په دې موخه د اپوزیشن غوندونو وینا وچی دا ډېر حساسه معاملہ ده او حکومت تل په دې کې د غیر سنجیدګۍ نه کار اغسته او اوس هم د اپوزیشن غوندونو د مشورې نه بغیر یوازې سردا قرارداد جوړ کړي چې پوره نه دی. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نن مخکخ شهید حاکان عباس خپل وینا کې وی دی وی دا قرارداد متفقہ پکار وو. نو که تاسو قرارداد راوړل غوښتل نو طریقه دا و چې د اپوزیشن سره به مخابره کړي وا چې موږ دا قرارداد راوړو. نو زه بیا وایم په تحفظ ناموس رسالت او ختم نبوت باندې هیڅ دوه رایې نشته او دا قرارداد پوره نه دی. جمعیت العلماء اسلام پارلیمانی مشر مولانا اسد محمود اوی دا ډیر کمزور قرارداد دے نو بای چی د دې مسلې لپاره د ټول پارلیمان کمیټي جوړ کړی شي. پارلیمان کې دا قرارداد راوړی وی چې د فرانس سفیر دی ته ملک نه وېستل شي او یا هغه سارول پکار دی. دا سی په کمزور لفظونو کې وړاندې کړی شوی قرارداد باندې تاسو وایي چې بحث دې پرې وکړي شي. نو تاسو درې میاشتې ولې مجرمانه خاموشي خپل کړې وه؟ تاسو ولې په دې بحث ونه کړو؟ د مذہبی چارو د وفاقی وزیر نورالحق قادری وینا وا چې وزیر اعظم عمران خان او حکومت د ناموسی رسالت صلی الله علیه وسلم لپاره هر قسمه اقدامات کوي او وزیر اعظم عمران خان دا مسله په بین الاقوامی ډګرونو راپورته کړي.
جو مجوزہ قرارداد ہے اس حوالے سے
دی وی چې کوم تجویز کړی شوی قرارداد دی د ډېر په مثبت طریقه او کړنلار جوړ کړی شوی. او زه یو خبره کوم چې عمران خان په خپل پوره طریقه د ناموسی رسالت صلی الله علیه وسلم لپاره چې کومه سفارتکاری کړي د حضور صلی الله علیه وسلم د عشق د پیغام لپاره او بیا یې دغه پیغام د دنیا ګډ ګډ ته رسولې. دا له هغې رستو چې د فرانس په یوه مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو رستو تحریک لبیک پاکستان نومې یوې مذهبي ډلې په اسلام آباد فیض آباد کې تیر کال د نومبر په 15 احتجاجي لاریون پیل کړو چې پکې یې غوښتنه وه پاکستان دې د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي، د فرانس د مصنوعاتو د بایکاټ وکړي او د فرانس سفیر دې له پاکستانه وویستل شي. د کومې رستو چې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان سره په لیکلي بڼه کې دا غوښتنې ومنلې او ورته یې وویل چې د اپریل تر شلمې به دا غوښتنې پوره کوي. خو په دې هیواد کې یو وار بیا د تحریک لبیک پاکستان پلویانو د اپریل په 12 احتجاجونه او مظاهرې پیل کړې چې د پنجاب پولیسو په لاهور کې د دې ډلې مشر صاد حسین رضوی گرفتار کړو او دا ډلې یې د ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو په فهرست کې شامل کړه. د پولیسو او د تحریک لبیک پاکستان د کارکونانو ترمنځ د نښتو وروسته حکومت یو وار بیا د تحریک لبیک پاکستان د مشرانو سره لوزنامه وکړه چې تر مخې د تحریک مشر صاد حسین رضوی راخوشی کړی شو او ورته وی چې د فرانس تر سفیر د ویستو معامله به په پارلیمان کې وړاندې کوي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
په پاکستان کې ډاکټران وایي په هیواد کې د کورونا ناروغي درېمه څپه ډېره په تیزۍ سره خپریږي، چې له وجې ورځ تر بل هسپتالونو ته په زیات شمېر کې مریضان را روان دي. نېشنل کمانډ آپریشن سینټر یا NCOC وایي په پاکستان کې کووېډ 19 ناروغي وبا درېمې څپې په دغه هیواد کې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر 19 پوری 1923 کسان وژلي دي. بلخو چارواکي وایي د واکسین ورکولو لړۍ په تیزۍ سره روانه ده او هر هغه کس چې عمر یې له 50 کلونو زیات وي د واکسین لګولو لپاره خپل نمونه دي ثبت کړي. نور تفصیل احمد الله په دې رپورت کې ورو.
په پاکستان کې چارواکي ادعا کوي چې د کورونا وایرس واکسینو کمپاین ښه روان دی او تر اوسه یې له 2 میلیونو څخه زیاتو کسانو ته د ناروغۍ واکسین ورکړی دي. بلخوا د کووېډ 19 ناروغۍ وبا درېمې څپې په دغه هیواد کې د اپریل لومړۍ نه تر 19 نیټې پورې 1930 کسان وژلي دي. ډاکټران وایي په پاکستان کې د کورونا ناروغۍ درېمه څپه ډېره په تیزۍ سره خپریږي، چې له وجې ورځ تر بله هسپتالونو ته په زیات شمېر کې مریضان را روان دي. د پېښور د لیډ ریډینګ هسپتال ویان محمد عاصم اپریل په شلمه مشال ویډیو ته ویل د تیری ایوی میاشتې نه د زیاتو مریضانو راتللو له وجې په هسپتال کې هر ورځ د کټونو شمیر زیاتوي.
کورونا صورت حال چې کوم دی هغه زه بدم یم چې ډېر خراب دی. د صبح درې غټ هسپتالونه دي، پای کې لارې چې کوم دی ټولو غټ هسپتال دی او موږ پکې ټولو غټ کورونا کمپلیکس هم اسټابلش کړی دی. موږ ورته بیډ چې کوم دی هغه روزانه په بنیاد باندې زیاتو، ځکه چې د مریضانو تعداد ورځ تر ورځې زیاتېږي. دغه شان دي کوم ګورو پکې ټي ایچ او ایچ ایم سي کې مریضان اوس نور نه اخلي، چې کومه کیپاسټي هغه فل شوې ده. ریز الله بیډ سم زیات شوې دي، زیات مریضان پکې مري. دا یې وجه دا څومره چې ډېر خلک متاثر کېږي دومره چې کوم دی مرګونه پکې زیات کېږي، خاص کر پکې اور کې سواد کې برزاد کې. او بس کوشش کوو چې زیات نه زیات خلک فسیلیټیټ کړو، خدای دې چې خلک خیال بالکل نه کوي. د دې وجې د هسپتالونو باندې بوج زیات شوی دی ډېر.
د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ وزیر اسد عمر د اپریل په 19 په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د نوو کیسونو راتللو ایوا تر ټولو غټه وجه د خلکو لخوا په حکومتي لارښوونو په صحیح توګه عمل نه کول دي. نوموړي پر خلکو غږ وکړ چې په حکومتي لارښوونو په عمل کولو سره هر هغه څوک چې عمر یې له 50 کلونو زیات وي د واکسین لګولو لپاره خپل نمونه دی حکومت سره ولیکي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اپریل په 12 په جرمنی کې د خپل سیال سره تر ملاقات وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د کورونا وایرس 15 میلیونه ډوز نور واکسین به د کواکس پروګرام له لارې تر مې میاشتې پورې لاسته راوړي. کواکس پروګرام د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO پروګرام دی چې مقصد یې غریبو هیوادونو ته هم د کرونا واکسین رسول دي. د روغتیایي چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار ویان ساجد حسین د اپریل په 6 مشال ویډیو ته وویل د واکسینو ورکولو لړۍ په تیزۍ سره روانه ده.
په پاکستان کې تر 50 کلونو زیات عمر لرونکو کسانو ته د واکسین ورکولو لړۍ روانه ده او له مختلفو ملکونو څخه نور واکسین ترلاسه کولو وروسته حکومت اراده لري چې لاختر وروسته د 50 کلونو او تر هغه کم عمر لرونکو کسانو نوملیکنه هم شروع کړي. د دې ترڅنګ ډاکټران او د سیاحت عمله خو موږ په لومړي پړاو کې واکسین کړي.
په پاکستان کې د حکومت لخوا د کرونا واکسینو ورکولو لړۍ د روان کال له فروری میاشتې راهسې روانه ده، چې دا وخت یې تر 50 کلونو زیات عمر لرونکي کسان اخیستلی شي. خو په شخصي توګه د هر عمر وګړی کولی شي چې د پیسو په بدل کې ځان واکسین کړي. په همدې حال کې د کرونا وایرس په اړه شمیرې خبرونکي ویبپاڼې لیکلي چې په پاکستان کې د اپریل تر 6 پورې له 1,00,000 زیات خلک په دې وبا اخته شوي دي. 14,500 نه زیات کسان ترې مړه شوي دي، خو 6,88,000 نه زیات کسان له دې وایرس سره روغ شوي هم دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبه کیس د 2000 کال د فروری پر 26 مخې ته راغلی وو او لومبه تندرې د مارچ په 13 د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو. کرونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راښکاره او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اغا چیزیم بشه بیاردی مکمل ختم
افغانان چو باری بیشک چو باری
دیر سخت را باری تیرم یه هر چکه
یه سخت را باری دوشت مکمل مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس دی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د پاکستان قومي اسمبلی د اپریل پر 19مه د سرخار اسلام آباد لپاره د کورنۍ تشدد د مخنیوي قانوني مسوده منظور کړه. تر دې مخکې صوبایي اسمبلو هم ورته قوانین جوړ کړي، خو د بشري او ښځو حقوقو فعالان وایي پر دې قوانینو د عمل نه کېدو له وجې د ښځو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي. دا فعالان وړاندیز کوي چې پولیس، عدالتونه، رسنۍ او هم د خلکو منتخب استازي د ښځو حقوقو قوانین درک او د هغو په عملي کولو کې مرسته وکړي. تفصیل د هارون بچا په دې رپورت کې.
د اپریل پر 19مه د پاکستان په قومي اسمبلی کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو په متفقه توګه د اسلام آباد لپاره د کورنۍ تشدد مخنیوي قانون 2020 مسوده منظور کړه. دا مسوده د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری اسمبلی ته وړاندې کړه. نوموړی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل، د پاکستان آئین د دې هیواد د هر وګړي د ژوند او شخصي ازادیو د تحفظ ضمانت ورکوي. مزاری زیاته کړه، د هیواد هر وګړی د قانون په نظر کې برابر حیثیت لري او پر ضد یې د جنس پر بنیاد باید توپیری چلن ونه شي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داول چې د بشري حقوقو لپاره د اسمبلی د قائمه کمیټې غړی هم دی، د اپریل پر 19مه مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد لپاره د کورنۍ تشدد د مخنیوي قانون مسوده د کمیټې د غړو په صلاح مشوره جوړه شوې.
دا په ایجنډا باندې تقریبا شپږ اووه بیلونه راغلي. ډومېسټک وایلنس ولا دی وسره یو بل د ماشومان ولا و چې کوم زمونږ د کمیټې چیرمن د بل اول بوټو صاحب هغه یو سب کمیټې جوړ کړه. زما په مشرۍ کې موږ بحث وکړو په هغه کمیټې چې کوم سفارشاتو زینم کې بدلون هغه پکې راوستل شو، نور بیا په کنسنسس باندې دا بیلونه پاتې شو.
د پاکستان سلور وړ صوبو بیا وار لمخه د کورنۍ تشدد ضد قوانین جوړ کړی دي. خو د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن یو پخوانی مشره زهرا یوسف وایي چې اصلي ستونزه د دې قوانینو نه عملي کېدل دي. نوموړی د پاکستان د وزیر اعظم د یو وروستي بیان په یادولو چې نوموړی پکې پر ښځو د جنسي تیری پیښو لپاره تر ډیره هم هغوی ملامتې بدلې وي، زیاته کړه چې د هیواد د ښځو حالت ښه کولو لپاره ضروري ده چې پولیس، عدالتونه، رسنۍ او د خلکو منتخب استازي د ښځو د حقونو قوانین درک او د عملي کېدو لپاره خپل برخه کار وکړي.
که د ملک وزیر اعظم داسې بیان ورکوي چې ښځې ځکه د جنسي تیری پیښو ښکار کیږي چې د هغوی لباس سم نه وي، نو له دې سره د هغوی په ټولنیز حیثیت منفي اثر پرېوځي. د کورنۍ تشدد ضد قانون شته خو عمل ورباندې نه کیږي. یوه ښځه که د خپل شکایت درج کولو لپاره تاڼې ته لاړ شي، نو اکثره ورته ویل کیږي چې دا ستا کورنۍ مسله ده. دا ډیره ضروري ده چې د قوانینو له جوړولو سره سره د قانون عملي کوونکو ادارو کارکوونکي او هم د لاندې کچې عدالتونه باید د ښځو پر قانوني حقونو پوهوي او د هغوی حفاظت وکړي. په دې لړ کې د اسمبلی او منتخب استازي هم باید خپل کردار ولوبوي او د خپلې حلقې خلکو ته ووایي چې له ښځو سره زور زیاتې کول جرم دی. صوبو هم قوانین جوړ کړي دي، خو دا د اندېښنې خبره ده چې پر ښځو د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي.
تشویشناک بات ہے کہ جو تشدد ہے عورتوں کے خلاف وہ بڑھ ہی رہا ہے.
هر کال د مارچ 8مه د خزو نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کار کوونکي یوې ادارې سستینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د روان 2022 زیږدیز کال د مارچ پر 9مه په خپور کړي یو رپورټ کې ویلي، د تیر 2020 زیږدیز کال په اخیرنیو شپږو میاشتو کې پر پاکستاني خزو د کورنۍ تشدد پیښې د دغه کال د اولنیو شپږو میاشتو هغو په پرتله دوه چنده سیوا شوې وي. په اسلام آباد کې د بشري او ښځو حقوقو یو فعال عصمت شاه جهان چې د عوامي ورکرز پارټۍ یو مخکښ هم ده، وایي د پاکستاني ښځو حالت تر هغې نشي ښه کېدای چې ریاست د هغوی د خیر ښېګڼې په تېره د تعلیم، صحت او روزګار چارو ته جدي پام نه وي کړی.
چې ښځې تعلیم، روزګار او علاج نه وي، چې وکیل فیس نشي ورکولی، نو څنګه به ځي؟ تعلیمي نظام بدلول غواړي، کتابونه بدلول غواړي او سماج بدلول غواړي. د نروکۍ نظام چې دومره مضبوط او دومره سخت دی دا ماتول غواړي. زه د اسلام آباد نه خبرې کوم، د شاته کچا بادو کې روز انسنه سواقیات کیږي، سزاګانې هم په دې کې نه کیږي. او بل دا څومره قوانین چې جوړ دي هغه ډومېسټک وایلنس چې دی دا کریمینلایز کړی نه دی چې دا د ریاست خلاف جرم دی. نو ښځه به پخپله باندې وکیل ګوري او بیا به مقدمه کوي، بیا به واپس بیا کور ته نه راځي. چې کور نه چې وځي نو بیا به روټۍ څوک ورکوي؟
د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د اپریل پر 19 د کمی سملای غونډې ته خپل وینا کې زیاته کړې، پاکستان د ملګرو ملتونو پر هغه کنوینشن دستخط کړی دی چې هدف یې د ښځو پر وړاندې د هر رقم امتیازي چلند او تاوتریخوالي پیښو مخنیوی دی. او ځکه نو د نوموړي په خبره حکومت مکلف دی چې د کورونو دننه د پاکستاني ښځو ژوند او د هغوی حیثیت ته قانوني تحفظ ورکړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال لیتا تاسو یو وګړي کوم د خبر پختونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د په ارزان بیا خرڅول لپاره سسته بازار یا ارزان بیا بازارونه لګولې دي. خو د سوات امینګوري ولس وای چې سسته بازار کې زیاتره د ضرورت شایان نشته او کوم موجود هم دي د هغه معیار خنه دي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې ورو.
د منګولې د 15 لک نه زیاتې آبادۍ لپاره ضلع انتظامی د ټی ایم ای په ودانۍ کې دوکانونه خلاص کړي چې پکې د سسته بازار په نوم اوړه، چای، چینی، وړي، دالونه او نور د ضرورت شیان ایښودای شوي. حکومت دا وکوي چې دغه بازار کې 40 نواخله تر 25% ارزان شیان خرڅولی کیږي. بازار ته ورغلی شپېته کلن د سیدو شریف عبدالجلال وایي چې بعض شیان لږ ارزان دي خو معیاري ښه نه دی.
دا سره اوړه چې کم دي 500 روپۍ، نو چې دی نه د دې معیار بالکل نه رسېږي چې دا حکومت دی په دې باندې ډي سي ټول دې چې در منګا دی هغه ته چې دینو خاص کو چې هغه چې دینو میلیون والته ویناو کې چې دا وړي چې دی غریب سړي د پاره خ کی دلته کې شته نه صرف غریب سړي راځي نه د غریب سړي د پاره داسې کولاو شه دي. نو په کار دار چې دیول چې دینو ګوره د ټول ضرورت چې دی کنه هغه د وړو دی د چینه دی د ګوړي دی د غوړو دی چې غوړیم دی ته په صحیح نرخ باندې میلاوي شي. دغه شان چې دینو روجي چې دینو دی ته په صحیح روجا د چې په صحیح نرخ میلاوي شي.
د امان کوټ اسودین کې یو مشر عبدالغفور چې د منګوري په مرکزی بازار کې سودا کوي وایي چې سستا بازار کې معیاري شیان زکورتا زیات خلق سودا ته نورځي.
دروجی مبارک میشتا پرسست بازار کې هیڅ شیم نشته بغیر د چوکر دوړونه. پرسست بازار ته لاړ شي پاکي هر هغه شی پروږي چې هغه د انساني وجود د پاره موزري هغه د خوراک قابل او اهل نه دي. لہذا په دې دور کې موږ حکومت تر سوال کوو چې د سست بازار بیا ختم کی یا د هغه سامان هغه اشیاء مارکیټ تر واسي کم څه انساني ژوند د پاره موزري او اهم.
د سوات تجارتی اتحادیه مشر عبدالرحیم وای چې سستا بازار په ټول سوات کې حکومت صرف د نمایش لپاره جوړ کړی، د سیمې تاجرانی په اعتماد کې نه دی اغستی.
دا سستا بازار زما په خیال چې دا یو نمایش ته اسې د پیپر دغه د پوره د میډیا سوشل میډیا دغه د پوره د هیڅ قسم ریډ پونټ په دینه میډیا کې ځکه چې او ورک اشیا په کې نشته، وړو په کې نشته، چینی په کې نشته، غوړي په کې نشته. د شپه یوټیوب ټو سٹور په سامان نو باندې او په سبزی په خودو باندې د سستا بازار وای د کوم سره ظلم دی. پکار دا د لپاره پلانینګ چې دلته کې تاجرانه پدې کې سټیټ ولډری په شریک کړو هر څه د خپل طرفه په لو اشیا پای کې په ارزان نرخونو باندې خو دی.
د منګوري د سستا بازار دوره کوونکې د سیمې صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم وای چې دوی ولسته په ارزان نرخ بلا شایان ورکوي. آبادی زیاته ده، ضرورت ډیر ده، مصرف کم آمدن والا خلق دے دا سستا بازار نہ پیدے واخلی.
آو خلقو دا ریکویسٹ کوم چا چا وس کی چا چاڑ کی گی مگر دی مرا میرا بانو کی شروع تے ناراضی آ خلق دے راضی چ کم چوڑی ماری کم گاڑی والے کم ریڑی والے سو کا جس مدہ چا 15-20 روپے تن کھائی دا وس تے کی جس کہ چے ددا دے مشکو چ مند ہر چلے ٹور پاکستان یار لوڑ کرے سو کا شیم مادود دمرا دے چ آ خلق مارو بندے نشی کم غریب خلق دے.
د سوات ضلع انتظامیه او حکومتي چارواکي وای چې ټوله ضلع کې سسته بازارونو کې چینی، غوړي، وړه، دالونه او نور د ضرورت شیان ایښودای شوي چې ولستری په ارزانه بیا د ضرورت شیان ترلاسه کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو غواګي کده من اوریدونکو سوخ شوه دی په خبر کې د ماسپخین درنی بجه احمد الله نه بده خبرونه لنډیز باور.
We'll be right back.
د پاکستان نوموړی خبریال او د میډیا د نظام د اداري پخوانی مشر افسر عالم په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته په وسلوال برید کې ټپي شوی دی. بلخوا د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد بیگا په ټویټر لیکلی په دغه اړه یې د پلټنو لپاره د اسلام آباد د پولیسو مشر ته امر کړی چې برید کې ککړ کسان دې زر تر زره ونیسي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو په غورځنګ نیوکې په کولو سره ویلي چې په پاکستان کې زورور کسان د قانون لاندې راتل نه غواړي، نو ځکه د پی ډی ایم په شان اتحادونه جوړوي. نن د خیبر پختونخوا د نوخار په جلوزو سیمه کې په ارزان نرخ د کورونو جوړولو پروژې تیګه ایښودو دستوریه ته وزیر اعظم عمران خان دا خبرې وکړې. بلخوا اپوزیشن ګوندونه بیا دریز لري چې د تحریک انصاف ګوند په واک کې د راتللو سره د عام اولس ژوند د بېلابېلو مشکلاتو ښکار شوی دی، نو وزیر اعظم دې له خپلې چوکۍ استعفا ورکړي. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه چې پکې د فرانس سفیر له دغه هیواد د ایستلو په اړه بحث کېدو د اپریل تر درشتمې نیټې ځنډول شوې ده. د اپریل په شلمه اسمبلی په یو فرانسوي میگزین کې د اسلام د پیغمبر د خاکو د خپرېدو غندنه په کولو سره هغه قرارداد د بحث لپاره منظور کړو چې پکې غوښتنه شوې ده چې پارلمان دې له پاکستانه د فرانس د سفیر د ایستلو په اړه بحث وکړي. د شمالي وزیرستان په انزونې سیمه کې یو تن په هدفي برید کې وژل شوی دی. پولیس او د سیمې خلک وایي د اپریل په شلمه وسلوالو د پیښور د شبقدر یو اوسیدونکی چې په یاده سیمه کې یې کباړ راټولولو په ډزو ووجو او په تیښته کې بریالی شول. پولیس وایي وسلوالو خلاف یې مقدمه درج کول وروسته پلټنې پیل کړي دي. د ننګرهار ولایت د تورخم خرګوټي چارواکي وایي د تیری ایوي اونۍ نه د تورخم پر لاره د ګنډو لیکدونکو پر تګ راتګ بندیز له وجې خلکو په تګ راتګ کې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. او ترکیه وایي د افغانستان په اړه روانه اونۍ کېدونکي د سولې نړیوال کانفرنس یې د روژې تر پای ځنډولی دی. د ترکیې د بارنو چارو وزیر پرون د خبر تور ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د تیاریو د ځینو ستونزو له کبله په استنبول کې کېدونکي کانفرنس ځنډول شوی دی.
دا خبرونه لنډیز مو مشال اړین اوریدل چې احمد الله وړاندې کول کدم نو درکو لږمن سیاسا مزر د پدې نمای کې دوه ونیزي خبرونه لرو. نو راځي چې لومړی مشال آنلاین ته غوښ شو د خبرونه تاسو لپاره هر ونیز مونږ همکار بشیر غواخ جوړوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
مینا او سلامونه مې ومنې زه بشیر غواخم. نن پر هغه بل یا قانوني مسوده خبرې کوو چې پر پاکستانی پوز د نیوکو او ملنډو د مخنیوي لپاره وړاندې شوې ده. د بیان ازادۍ پاړه مشال آنلاین خبرونې تاسو ته هر کله کوم هله دا تر اخره پورې را سره پاتې شئ. اوریدونکو د اپریل میاشتې په اوومه نیټه د پاکستان د قومي اسمبلۍ د داخله چارو قائمه کمیټې د یو قانوني بل منظوري ورکړه چې له مخې به یې هر هغه چاته دوه کاله قید او 15,000 روپۍ جرمانې سزا کېدلی شي چې پر پوز نیوکې یا ټوکې وکړي. دا بل په قومي اسمبلۍ کې د دفاعي چارو د قائمه کمیټې مشر امجد علي خان د داخله چارو کمیټې ته لیږلی و. په دې بل کې ویل شوی
هر څوک چې د پاکستانی پوځ یا د پوځ پر کوم غړي مسخره وکړي د دوی عزت او وقار ته زیان ورسوي یا یې بدناموي نو دغه تندې مجرم وګڼسي. بیا دې دوه کاله قید او یا 15,000 روپۍ جرمانه او یا هم دواړه سزاوي وویني.
خو اوریدونکو دا بل لا قانون شوی نه دی او د قانون کېدو لپاره به په پارلمان کې پر بحث سربیره د سنیټ تایید او د ولسمشر لاسلیک ته ضرورت لري. مګر بیا هم پرې سیاسي ګوندونو د بیان ازادۍ لپاره کارکونکو سختي نیوکه کړې ده. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي د دې بل په اړه سخت نظر ښودلې او دای د بشري حقوقو خلاف کار بللې ده. د دې ګوند مشر بلاول بټو زرداری د اپریل په 12مه په یو خبري غونډه کې وویل
د پیپلز پارټي مرکزی کمیټې غړو په دې بل بحث وکړ. موږ دا بل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو لپاره د احترام په نامه راوړل شوی ردوو. موږ په دې باور یو چې احترام کول په چاته تپل کېدای نشي بلکې احترام ګټل کېږي. دا کار په زور یا قانون نشي کېدلی. بل خبره دا چې په دې حاصله لا واده مخه د قانون په کتابونو کې نور محدودیتونه شته.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
زه بشیر گواخ د دې خبرونه قربان په مشال آنلاین کې نن پر دې بحث روان دي چې د پاکستان په پارلمان کې د داخله چارو قائمه کمیټي هغه بل منزور کړي چې وایي کڅوک د امنیتی ځواکونو به احترامي وکړي نو نقد جریمه او قید سزا ورته ورکول کېدي شي. مخکې تر دې چې په دې اړه پر ټولنیزو رسنیو د ځینو خلکو نظرونه راواخلو، دې ته بتم شو چې دا بل ولې د پاکستان د اساسي قانون یا آئین د نورلسمې مادي یا دفې او همداراز د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ګڼل کېږي. پر دې د پوهېدو لپاره د قوانینو پاڼې اړوو او لومړی دا ګورو چې د بیان ازادي د څه شي. د بیان ازادۍ په اړه د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د اما پوهاوی و ویډیو خپره کړې. په ویډیو کې هغه تن چې نوم او عہده یې نه ده ذکر شوی د نړیوالو قوانینو پر رڼا کې د بیان ازادي داسې تعریفوي:
Everyone shall have the right to freedom of expression.
هر کس باید د بیان د ازادۍ حق ولري. دا حق د دې ته وایي چې یو څوک په ازادۍ سره معلوماتو ته لاسرسی ولري، معلومات ترلاسه کړي او معلومات ورکړي. همدارنګه د بیان ازادۍ دې ته وایي چې یو څوک بغیر له ویرې د هر قسمه نظریاتو اظهار وکړي.
ملګرو ملتونو ورته تعریف په خپلو بیلابیلو سندونو کې ذکر کړی دی او هر غړی هیوادی مجبور دی هغه نړیوالو قوانینو ته چې د بیان ازادي خوندي کوي احترام وساتي. خو هر ملک خپل قوانین هم لري. د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې نورلسمه ماده یا دفعه وایي چې د ملي امنیتی ګټو او مذهب ته د درناوي په نظر کې نیولو سره هر وګړی د بیان د ازادۍ حق لري. په دې آئین کې لږ تر لږه شل مادي یا دفې داسې دي چې په بیلابیلو بڼو د وګړو د دې حق په ورکړې ټینګار کوي. د بشري حقوقو وکیل شهاب الدین خټکی په اړه مشال ریډیو ته ویل:
دا کانسپټ خو بنیادی طور سره په هر سوسایټي کې وی او بیا په آئین کې هغه په عموماً یو مطلب باقاعده شکل ورکړل شي. په پاکستان چې کوم آئین ده په هغه کې کوم فنډامنٹل رائټس لیکل شوی دي، نو په هغه کې د فریډم آف سپیچ خپل یو باقاعده آرټیکل موجود ده او په هغه کې دا لیکلي دي چې دلته ویدن د پیرامیټرز آف لا، کنه یعنی قانوني حدودو کې دننه هر یو شهري ته به اظهار رائے ازادي حاصله دي او هغه خپل اظهار کولای شي. دغه سي د لیکلو د ازادۍ حق هر چا ته حاصل ده. پولیټیکل پارټي جوړولو یا ایسوسیشن جوړولو حق هر انسان ته حاصل ده. فریډم آف موومنٹ حق حاصل ده او دغه ټول بیا تړلي دي د فریډم آف سپیچ سره. نو بالکل د پاکستان آئین چې کوم ده، د دې آرټیکل 8 نو اخلا آرټیکل 28 چې ده، یعنی اتم نه اته استم پورې، په دې کې بنیادی انساني حقوق چې دي هغه د هغې تحفظ شوی ده، د هغې ګارنټي ورکړي ده.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو اوري. د بیان ازادۍ لوی برخه رسنۍ جوړوي. په دې کې روایتي رسنۍ هم شامل دي او ټولنیز مطبوعات یا سوشل میډیا هم. په پاکستان کې د ټولو ویب سایټونو، فیسبوک پاڼو، ټویټر اکاونټونو، یوټیوب چینلونو او انسټاګرام حسابونو شمیر معلوم نه دی، خو د روایتي رسنیو شمیرې ساتل شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت د ویب سایټ تر مخه د 2021 کال پورې په ټول ملک کې لسلو زیات ریډیو سټیشنونه، له 300 څخه زیاتې ورځپاڼې او 290 ټلویزیون چینلونه شته دي چې د حکومت سره رجسټرډ یا ثبت دي.
نیب کاروائیوں سے تنگ آ کر کاروبار بند کرنے والوں کی فہرستیں گے.
وزیر اعظم عمران خان آج اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کانفرنس سے.
روشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم.
کورونا بے قابو، ملک میں ریکارڈ 57 زندگیاں.
پاکستان میں کورونا وائرس سے ہی
عام خبر آپ تک پہنچائے گا.
خود به سرحده خبریالانو ادارې د 2000 کال رپورت خي چې په پاکستان کې مطبوعات بشپړه خپلواکي نه لري. دوی ویلي چې رسنۍ پر امنیتی ادارو نیوکې نشي کولای او اکثره وخت په خپل ځان سانسوروي. په دې رپورت کې پاکستان د بیان ازادي په لیست کې لیو سل اتیا هیوادونو څخه په یو سل دوه څلوېښتم نمبر ښودل شوی دی.
تاسې د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ.
اوریدونکو مشال ریډیو د بل منظورونکو کمیټه کې د تحریک انصاف حکومت زینو غړو سره په دې اړه د خبرو کولو کوشش وکړ، خو هیچا نظر ورکولو ته زړه ښه نه کړ. البته د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې کله چې دا بل په لومړي ځل جوړېده او د اوس په شان یې ډېر بحثونه راپارولي وو، د پاکستان بشري حقونو وزیر شیرین مزاری ویلي وو چې دا بل د تحریک انصاف حکومت پالیسي نه بلکې د یو تن شخصي خوخه او قانوني حق دی چې د دغه سي قانون جوړولو هیله لري. دې ته د پارلمنت په اصطلاح کې پرایویټ ممبر بل ویل کیږي. د بل وړاندې کوونکی هم جد علي خان سره چې کله مشال ریډیو په ټلیفون د خبرو هڅه وکړه، نو هغه وویل چې مصروفه دی او پر دې مسله خبرې کول نه غواړي. خو یو بل تن چې مشال ریډیو سره په دې اړه خبرې کول یې غوښتل، هغه اډوکیټ فضل خان دی. نوموړی په پېښور ارمی پبلک سکول بریدونو کې د وژل شوو ماشومانو لپاره د انصاف غوښتونکي شهدا فورم مشر دی. دی وایي تر دغې پېښې وروسته پر پوځ د امنیت په ساتنه کې د ناکامۍ له وجې دوی نیوکې کوي، نو که دا نوی بل په قانون بدل شي، مانا بيداوي چې د دغه غونډې تر هغه ری زپلې کورنۍ به هم هیڅ به هیڅ سزا وویني. اډوکیټ فضل خان زیاته کړه،
دا د بنیادی انساني حقوقو خلاف ورزي ده چې د څه قسم بیلونه او د څه قسم قانون راوړي. ولید دي ته دا مجبور شو خود دې د پاره چې ریاستی ادارو کې کم کمتیانی وي، اغا په دغه نتیجه رسیدلی چې اغا د په آرګومنت په بیس باندې سجستیفیکیشن دی سره نشته دی. دغه یو طریقې سره ریاست د کمزورۍ د وارخطای اشاره کوي، ځکه په کار دادی چې د دغه مخنیوي په داسې قسم اونشي چې ریاست داسې قانونونه جوړ کړي، بلکې هغه وجه دی ورکه کی چې په کم باندې پر ریاست پر ریاستی ادارو نیوکه کیږي، هغه دی خپل کردار سم الوبي آئینی او قانوني حدود کې دی دن خپل کارو کی چې په هغه باندې خلک نیوکه نه کوي.
د انټرنیټ له پانو
پر سوشل میډیا روان بحثونه
اوریدونکو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه لما بشیر ګو اکثر اوري. ټوئیټر ته سر ورکړه کوو ګورو چې خلکو د پارلمان د داخله چارو قائمه کمیټه هغه بل پاړه څه ویلي چې د امنیتي ځواکونو پاړه د ټوګو کولو بندولو او نیوکو نه کولو وړاندیز کوي. خو پر ټوئیټر ځینو خلکو د احتجاج په ډول په بیلابیلو ډولونو ټوکې هم کړي او نیوکې هم. مثلا آسن جاوید لیکلي چې 5,00,000 روپۍ د هر پوځي افسر په سر اخلي او کنه په ډله ییز شکل. د او تمسخر اڑائے یا راځي چې مسخره وکړو تر هشټګ لاندې ګل بخاری لیکلی، حکومت په دې طریقه له خلکو پیسې راټولول غواړي. ځینو بیا د وزیر اعظم عمران خان هغه ګڼ ویډیو کلیپونه شریک کړي چې نوموړی پکې د وزیر اعظم چوکۍ ته تر رسیدلو مخکې پر پوځي جنرالانو په سیاست کې د مداخلې تورنه پوری او نیوکه کوي. اوریدونکو مخکې تر دې چې مخخه در سره وکړو، دا به دریا د کوچ د پاکستان پوځ د دې بل پاړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. دوی په سیاست کې د مداخلې تور هم ردوي. له همدې سره له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
کو د مشال اړخ پرونی ته تاسې غوږی خبرونه تاسې واوریدل مشال آنلاین چې بشیر غوخ وړاندې کړ. لږمن سرسام بزرته دویمه ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه د خبرو کله چې په کال 2015 او شپږم کې د وسلوالو ډلو هلې ځلې ډېرې شوې او د پخوانیو قبایلي سیمو په ګډون په سوات کې هم سخت دریزه او ترهګر ډلو ځای بیا وموندو، نو په موسیقۍ د بریدونو یوه نوې لړۍ پیل شوه. د نن په سازونو زنځیرونو کې دغې موضوع ته کتنه کوو. د دې پروګرام کوربه شاین بنیری دی. ستړي مشه شاهین بنیرې مو په پښتونخوا کې په موسیقي او تخلیقي اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د پښتونخوا سیلاني سیمې سوات ته زو هلته د فن او هنر د مزل په اړه معلومات ترلاسه کوو. سوات یوازې د فطرت په ښایستونو مړه سیمه نه ده، بلکې دلته د پیړیو راهیسې فن او هنر هم وده کړې ده چې نخې نښانې اوس هم د دغه سیمې په تاریخي آثارو کې لیدل کېدی شي. سواد د ګندارا تهذیب یوه مهمه برخه او مرکز پاتې شوی دی. دلته د بودا تاریخي آثار ښایي چې په دې خاوره له پیړیو راهیسې انسانانو د خپل اظهار لپاره تخلیقي لاره خپله کړې ده او هنر یې د ترقۍ بام ته رسولی دی. په منګور کې د سواستو آرټ سوسایټي مشر او لیکوال عثمان اولسیار په سواد کې د ښایسته هنرونو او بیا په ځانګړې توګه د موسیقي د سفر په اړه وایي.
د پښتنو د تاریخ یا د سیمې د تاریخ په اړه باندې کوم ګورو، نو سواد ته یو ځانګړتیا حاصله ده. هغه ځانګړتیا د هنرونو په مټ کې بیا په خصوصي حواله باندې ډېره زیاته ده، ځکه چې دلته زمونږ سره لرغوني آثار چې څومره دي، نو دا یو زمونږ سره تر ټولو سقه او ډېره کوټلې حواله ده چې په دې کې مونږ معلوم تاریخ کې درې سوه شپږ ویشت قبل مسیح نه سکندر اعظم راغلی دی. د هغه وخت نه بیا ډاکومېنټډ هسټري یا چې لیکلي بڼه باندې مونږ سره کوم څیزونه پراته دي، یا دغه د هغې لرغوني آثار مونږ سره دلته د بېلګې په حواله پراته دي، نو هغې کې بیا د ګندارا کلچر چې کوم دی، د چندرګوپت موریا، د اشوکا، د گنیش کا، بیا د هندوشاهي پیروګونه چې کوم دي، د ګریک آثار دلته دي، دغه د سلوکس او دغه تسلسل چې را روان دی، بیا دا راځي د دغه پورې د محمود غزنوي چې کوم دغه پیر خوشحال دغه کوم سپهسالار راغلی دی، دلته بیا اسلامي دوره شروع کېږي. دا اسلامی دورې نه پسته چې بیا کوم دا یو د پښتو دور هغه ته ویل کېږي، د پښتو دور په دې سیمه چلېدلې دی، ورسره د سواد د ریاست تاریخي پس منظر. نو دې ټولو کې مونږ ته په دې لرغوني تاریخي آثارو کې هم د موسیقۍ په حواله د پونونې لکې په د دواړو جهتونو کې هغه د پرفارمنګ آرټ دی او هغه بیا د دغه دی د فاین آرټ شوبي، دغه دواړه مونږ ته دا دلالت راکوي چې په دې سیمه باندې د دې انوایرمنټ چې کوم دی، ماحولیات، د دې فضا، د دې علمي اساس، دلته کې د آب و هوا یا د دې زرخیزي، دا ټوله د علوم او هنرونو لپاره ډېره زیاته په تاریخ کې دغه پاتې شوې ده، خیرات د پاتې شوې ده، او دغه تسلسل شکر ده چې تر اوسه پورې مونږ سره په ډېر ښه شکل کې موجود دی.
عثمان اولسیار زیاتوي چې د پښتنو په تاریخ کې د سواد د یوسفزو ریاست یو داسې نظامی حکومت و چې د یوې جرګې په نتیجه کې مخې ته راغلی وو. د ریاست ژبه پښتو وه او دغه شان په ریاستي کچه د فن او هنر سرپرستی کېده. میلې او مشاعرې به کېدې او موسیقي او رقص د دربار برخه وه.
د سواد ریاست کې نظام د پښتنو د قبایلو د جرګې په تناظر کې د ریاست جوړ شوی دی، هغې مشران ټاکلی شوي دي، او هغه مشرانو بیا دا کړې ده چې د دې سیمې کلتور، د دې سیمې ژبه او د دې تهذیب چې دی، دا یې د ریاست ژبه، د ریاست قانون او د ریاست کلتور ګرځولی وو. بیا په دغه وخت کې دې هنرونو ته ریاستي سرپرستی حاصله وه، ژبې ته سرپرستی حاصله وه. او زه دا خبره کوم بار بار چې دلته د هنر دومره قدر و چې د رقص په دربار کې ځای موندی و. هغې کې د ریاستي حکمران هم دی، رقاصي د مینې ښکار شي، هغه دغه ریاست ته هغې ته د ملکي حیثیت ورکو، او تر اوسه پورې هغه د کشر بیګم په نوم باندې خلک د احترام او عزت په نوم او دغه د اونر سره دغه وخت غمینه وه دا تاسو چې کوم مشهور نمونه یادوئ نه هغې کې د سوات هم او بیا د بهر نه هم لکه د باچا زرینجان او مقمرو جان او یا د اورنګزیب استاد او د دې خلکو غونډې کې نوي استادان هغه دلته کې پاتې شوي دي دلته کې ګلناز د پښتو یو ډېر لوی نومو د موسیقۍ نو د سوات د موسیقۍ بیا خپل مکتب جوړ شو هغه موسیقۍ مکتب چې دی په هغې کې د سوات د موسیقۍ دونونه هغې ردم د هغې سرونه چې دي هغه ډېر زیات لکه واضح پیژندی کېږي چې دا د سوات موسیقي ده په کار دا ده چې لکه پڼ خو د هنرونو یونیورسټیټ شکل ورکړل شوی دی ځکه چې دې کې وګورئ نو د پښتو موسیقۍ ته خزینه اوازونو کې چې دا په خصوصیت سره د بڼ مکتب چې دی نو دې لازمي که په هر کال مې د دویم دریم کال باندې دې پوسې پښتو موسیقۍ ته یو نوی نوم ورکړی دی یو نوی اواز یې ورکړی دی او دغه موسیقي ژوندی ساتلې ده
په کال 1901 او یم کې سوات ریاست په پاکستان کې شامل شو او د هغې نه وروسته دلته د بد انتظامۍ سره بلابلې سغدریزه ډلې هم فعال شوې او بلابلې فرقې رامنځته شوې چې په نتیجه کې د سیمې په کلتور او ټولنه هم اغیز پرېوته. د سوات د والي نوسی او د قومي اسمبلی پخوانی غړی عدنان اورنګزیب د یوسفزو د ریاست په پاکستان کې د شاملېدو نه وروسته د صورتحال په اړه صدا سوایي.
د یو ریاست د امور چلولو د ټولو بنیادی خبره دغه ده چې دا غي کم خلک چې دی کنه دي کم دا غي عوام دي چې هغه هغه نظام چې دی کنه دي هغه نظام هغه اون کوي د انګریزي ټکي د استعمالوم دي اون کوي مطلب چې هغه خپل ګڼي نو دسه کارو جی چې په ریاست به سوات کې د سوات عوام د سوات ریاست حکومت خپل غنو او د سوات حکومرانان چې هغه خپل ریاست خپل کور او خپل علاقه او خپل ځمکه خپل خاور غنله دا خبره کې تبدیل شو کنه جی او د پاکستان کم ډانچه چې دا کم ته چې ډی سی او ای سی او کمشنر او ایس پی او ډی پی او ای سی او دا ټول شیزونه رالو کنه جی دا معاملې چې دا غې علاقې نه د مزاج نه د تاریخ نه د رواج نه د روایت مطابق وي د دې خلکو د ذهن مطابق نه او د غوی د طریقه کار مطابق نه 40 42 کالو شو د سوات ریاست د مطلب کېدو او موږ ډیر شې نمائندگان قومي اسمبلیانو ته ولېږل خو د قومي اسمبلی ممبر د هغه علاقې سره د اختیار نشته چې د خپل علاقې د پاره قانون جوړ کړي د پاکستان لپاره جوړې د خپل علاقې د پاره نه جوړې نو ډیر زیات پیچیدګانی او ډیر زیات پدې کې تضادونه دي پدې پدې زمونږ د دې علاقې په چلولو کې.
کله چې په کال 2015 او شپږم کې د وسلوالو ډلو هلې ځلې ډېرې شوې او د پخوانیو قبایلي سیمو په ګډون په سوات کې هم وسلوالو ډلو ځای بیا مونده نو په موسیقۍ د بریدونو یو نوې لړۍ پیل شوه. څېړنکار او لیکوال عثمان الاسیار وایي چې دا د دې سیمې د لرغونی تاریخ او کلتور پر ضد یو سازش و چې مرامې له خلکو خپل شناخت او تاریخي ورثه هیرول وو.
دغه د دې پښتون قوم په ضد باندې چې په دې ټوله نړۍ کې کم یو نړیوال سازشونه او یا دغه هڅې روانې وي د مخکې نه چې کوم هغه د سوړ جنګ په شکل کې دا خاوره دلته کې دغه وشو د جنګ میدان جوړ کړی شو او هغه عربایزیشن په شکل کې زمونږ په خلکو به کې دغه مختلف فرقه پرستۍ او داسې ځونه راغلو چې هغې د نظر د خپلې خوښې یو تشریعات او دا شروع کړو دلته د دې وطن په کلتورې ګزار وکړو پاغې کې دا و چې لکه په موسیقۍ ته آرام وي دلته کې شاعرۍ ته بد وي دلته کې هنرمندانو په ضد باندې دا جبري په هغې باندې ګیرې پرېښودې په چا باندې په اخبارونو کې اشتهارونه ورکړو چې زه به دا خپل غیر شرعي کار بیا نه کوم دا غیر شرعي وګرځول چېرنکې دا د سدو زرګونو کالو راسي د دې سیمې او د دې وطن کلتور دی تعذیب دی که نه نو دغه یو منظم سازش و چې په دې کې د پښتون د جنګلو یوازې دا نه چې د اقتصاد په حواله ورکړل شي بلکې دا د ژبې او کلتور په حواله باندې هم دا دغه شي هغه مشرف به اسلام شي او دا شکر دی چې په دې کلچر کې دونه خپل توان و چې هغه ډېر زیاتې کامیابۍ ته پرېنښو.
د نوې ټکنالوژي او تعلیم د ودې سره د سوات هنرمندانو او موسیقارانو ته یو ځل بیا موقع په لاس ورغلې ده چې خپل هنرونه ژوندي وساتي او د سوشل میډیا د لارې د ولس سره شریک کړي.
اوریدن کو ہم دے سرا زمنگا دنند خبرون وقت پائی ترسی بلو ونے با پا موسیقی او تخلیقی اظہار دا پابندے و پاڑا دا نور معلومات سر رازو خپل قربا شاہین بنیری لے اجازت ورکے دا اللہ پامان.
مسافرہ